دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو غرمنی خبری مجله ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې به د ولسی جرګې د نننۍ غونډې په اړه چې د امنیتی چارو د مشرانو د استجواب پریکړه پکې وشوه تاسو ته معلومات درکو. نور موضوعات هم لرو خو لومړی خبرونه.
د دې سات مهم خبرونه ز نوریاس نوریا وروم په پایل کې څو مهم خبرونه سره لیکونه. د 203 تندر قولو اردو په لوګر کې وسلوالو طالبانو د څو غړو د وژل کېدو ترڅنګ د دې ډلې د دوه ډران الوتکو د لمنځه وړلو ادعا کوي. ټاکل شوی نن په امریکا کې د موډرنا کمپنۍ لخوا جوړ شوی د کورونا وایرس ضد واکسین لومړني دوزونه خلکو ته ورکړل شي. تمه ده د اروپا د درملو اداره هم نن د کورونا وایرس ضد هغه واکسین ته شین څراغ ورکړي چې د امریکا فایزر او د جرمني بایو انټیک د درملو جوړولو کمپنۍ په ګډه تولید کړی دی. بشپړ خبرونه. د 203 تندر قلو اردو په لوګر کې د وسلوالو طالبانو د څو غړو د وژل کېدو ترڅنګ د دې ډلې د دو ډران الوتکو د لمنځه وړلو ادعا کوي. د دې قلو اردو د څلورمې پلې لواء قوماندانۍ ویان احمد شکیل تاسل ازادي راډیو ته وویل په دغو عملیاتو کې چې افغان ګډو ځواکونو د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې کړي د طالبانو دوه مهم غړي چې هغه د تشنیا اتبا یاد کړل وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. نوموړي د طالبانو د دو الوتکو د لمنځه وړلو په اړه وویل
د دې سي توپ مالتیا د وسلوالو طالبانو دوه پرونده تیاری چې استخباراتي تیاری دي، کشفي تیاری دي او یو تیاری دی او بم د حمل او نقل توانایی لري او بل تیاری چې د هغه د درې بمونو توانایی لري له کمپیوټر او کمپیوټر کار سره د دوسنګک په سیمه کې په بشپړ ډول لمنځه وړل شوی دی.
د ښاغلي تسل په وینا په دې ولسوالۍ کې د عملیات له تېرې پنجشنبې ورځې راهیسې پیل شوي او افغان ځواکونو ته پکې کوم زیان نه دی اوښتی. افغان امنیتي چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې طالبان اوس په جګړو کې ډېر له ډران الوتکو کار اخلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د کابل په شمال پروان ولایت کې یو امنیتي چارواکی وایي د امنیتي ځواکونو 15 غړي د سړک غاړې ماین 14 کې وژل شوی دی. پروان د امنیتي قومندانۍ د جنایي پیښو په وړاندې د مبارزې مدیر محمد صادق هاشمي وایي وژل شوی کې د پروان د لوی لارې د ساتنې قومندان هم شامل دی. هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه 14 بیګانی مشپه د چارې کار خار عبدی بای سیمه کې شوی. تر اوسه د 14 مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د سولې هڅو ته د ملاتړ جلبولو په هدف نن سهار تاجکستان ته روان شو. ښاغلی عبدالله په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دغه سفر د تاجکستاني چارواکو په رسمي بلنه ترسره کیږي. افغان دولت هڅه کوي چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته سیمه ییز او نړیوال ملاتړ راجلب کړي. له دې وړاندې ښاغلی عبدالله په همدې هدف پاکستان، ایران، ازبکستان او یو شمېر نورو هیوادونو ته هم سفرونه کړي وو. ټاکل شوی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو بل پړاو د راتلونکي جنوري میاشتې په 15 نیټه پیل شي. د دواړو لورو ترمنځ لومړی پړاو خبرو چې شاوخوا درې میاشتې وخت ونیو یوازې دواړه لوري په د خبرو پرکړن لاره سلا شوي دي. ټاکل شوی نن په امریکا کې د موډرنا کمپنۍ لخوا جوړ شوی د کورونا وایرس ضد واکسین لومړني دوزونه خلکو ته ورکړل شي. دا ګام وروسته تر دې اخیستل کیږي چې تنظیمونکو د دغه واکسین کارونې ته بیړنۍ اجازه ورکړه. امریکا کې دا ښه خبر بیا بریتانیا کې د کورونا وایرس د یوې نوې بڼې اندېښنو تر سیوري لاندې راوستی. یو شمېر اروپایي هیوادونو د همدې وایرس د چټک سرایت له راپورونو وروسته له بریتانیا سره په تګ راتګ کلک بندیزونه ولګول او د نړۍ په کچه نور هیوادونه هم په ورته ګامونو غور کوي. په عین حال کې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي د وایرس دغه نوې بڼه ښایي ډېر خطرناکه نه وي.
causes more severe illness or higher mortality.
دا شواهد نه دي موجود چې ثابت کړي د کرونا وایرس د دې بڼې روغتیاي ستونزې دي وژن کې وي. خدا سي ښکاري چې د وایرس دا شکل لا اصلي وایرس او بیا په ساده چټک د انتقال وړ دي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې تیرونه د فایزر بایو انټیک کمپنۍ لخوا د جوړ شوی واکسین تطبیق هم پیل شو. تمه ده چې د اروپا د درملو اداره نن د کورونا وایروس ضد هغه واکسین ته شین چراغ ورکړی چې د امریکا فایزر او د جرمني بایو این ټیک د درملو کمپنیو په ګډه جوړ کړی دی. د امستردام میشتې دغه تنظیمونکې ادارې تایید به دې ته لاره پرانیزي چې د اروپایي ټولنې 28 غړي هیوادونه د روان کال تر پای ته رسېدو مخکې د واکسین کمپاینونه پیل کړي. په پام کې وه چې د اروپا د درملو اداره راتلونکې اونۍ په دې اړه پرېکړه وکړي، خو وروسته له هغې چې بریتانیا، کاناډا او د امریکا متحدو ایالتونو په بیړنۍ توګه دغه واکسین تایید کړ، د اروپایي ټولنې د غړو لخوا تر ډیر فشار لاندې راوستل شوه. دا اداره به دغه راز د موډرنا واکسین په اړه د جنوري په 6مه پریکړه وکړي چې آیا هغه هم تایید کړي کنه. د کورونا وایروس په وړاندې د فایزر بایو این ټیک واکسین ماسریت په سلو کې 95 او د موډرنا په سلو کې 94 ښودل شوی دی. بل توپیر دا دی چې لومړنۍ باید په منفي 70 درجې د سانتي ګراد کې وساتل شي، خو د موډرنا واکسین په عادي یخچالونو کې د 1.5 ورځو لپاره ساتل کېدای شي. د عراق په پلازمینه بغداد کې څو توغندي په شنه ساحه یا له امنیتي پلوه په تر ټولو خوندي سیمه باندې لګېدلې دي. دغو بریدونو له کبله د امریکا د سفارت انګړ ستی زیانمن شوی او شاوخوا د هستوګنې سیمې هم یو څه زیانمنې شوې. د عراق د پوځ په خبر پڼه کې ویل شوي چې پرون یکشنبه پر دغې سیمې 8 توغندي لګېدلې. پوځ دا بریدونه د غیر قانوني ډلو کار بللی دی. امریکایي چارواکو له دې وړاندې دا ډول بریدونه د ایران له ملاتړ برخمنو ملیشو کار بللی و.
نوریاس نوری و چې د افغانستان او نړۍ اړوند خبرونه وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې چې د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، راپورونه او مرکه خبرو. د یو وکیل پر موټر له پرونی موټر بم حمله وروسته ولسی جرګې نن په دې اړه چې د امنیتي ادارو مشران استجواب کړي بحث وکړ. دا موضوع به د جرګې له یو غړي سره په مرکه کې وڅېړو. په پکتیا کې سکل د کورنیو بې ځایه شویو کډوالو شمیر زیات شوی دی.
په پکتیا کې داخلي بې ځایه کېدنه د نورو ولایتو په پرتله باندې د غزنی، پکتیکا او خوست زیاته وه. موږ د زرو په شاوخوا کې تقریبا داخلي بې ځایه شوي پکتیا کې ولرل.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې تمه ده د اروپا د درملو ایجنسی نن د کرونا وایرس پر ضد د واکسین تطبیق ته اجازه ورکړي. نور مطالب هم لرو او د خبرونې په وروستۍ برخه کې 25 دقیقې د ازادۍ رادیو اونیس بحث خپرېږي. راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو راوبولم د خبرونې د لومړی موضوع اورېدو ته. ولسی جرګه وایي په دې هیواد کې د نامنیو د وروستیو پیښو په اړه به د امنیتي بنسټونو مسؤلان جرګې ته راوبولي او استجواب به یې کړي. د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې د امنیتي پیښو د زیاتېدو په اړه د وکیلانو له د اندېښنو له څرګندولو وروسته د جرګې رئیس میر رحمان رحماني وویل د امنیتي بنسټونو مسؤلان په هغو ژمنو کې چې له دوی سره یې د امنیت د ټینګښت په برخه کې کړې وې پاتې راغلي دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره له کابله اکرام الله اکرام په مستقیمه اړیکه راسره دی. اکرام صاحب،
تکل صاحب، د ولسی جرګې د نن ورځې په غونډه کې تر ډیره آزاد بحث د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د نامنۍ د پیښو پر زیاتېدو باندې متمرکز او زیات شمیر استازو په دې اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني وویل چې په افغانستان کې د نامنۍ پیښو شدت موندلی او داسې ښکاري چې حالات د امنیتي او استخباراتي بنسټونو له کنټروله وتلي دي. خالد رحمانی وویل
شدت عملات تروریستی از دایره کنترل نیروهای امنیتی و استخباراتی گذشته. کسانی که تامین امنیت را تعهد نموده بودند چه جوابی برای مردم و خانه ملت دارند؟ با یقین که وظیفه خود را انجام دادن نتوانستند. با کمیسیون امنیت داخلی وظیفه سپرده می شود تا مسئولین امنیتی را در حوادث اخیر استجواب نموده و موضوع را جدی تحقیق و بررسی نماید.
تکل صاحب، خاغلی رحمانی ویل چې په امنیتی بنسټونو کې کدری زوف، مدیریتي ناتواني او د هغه پالیسیو موجودیت چې بریالي ثابت نشوي، بیا کتنې ته جدي اړتیا لري. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې همدانن لغرمې وړاندې نږدې 10:30 د کابل د 12 امنیتي حوزې اړوند د احمد شاه بابا مینې په سیمه کې د پولیسو په یو رینجر موټر باندې مقناطیسي ماین چاودنه شوې ده. د کابل د امنیت قوماندانۍ ویاند فردوس فرامر رسنیو ته پیښه کې یو ولسی وګړی او یو پولیس ټپیان شوي دي. تیر ورځ بیا د دې ښار د خوشحال خان مینې په سیمه کې د ولسی جرګې د یو غړي خان محمد وردګ د موټرو په کاروان باندې موټر بم حمله وشو چې له عمله یې 10 تنه وژل شول او 250 نور ټپیان شول. که څه هم تیر ورځ د پیښې په سیمه کې د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي د وژل شویو شمیر نه او د ټپیانو شمیر شل ښودلی و، خو د افغانستان د جمهوری ریاست لومړی مرستیال امرالله صالح نن د 6:30 په جلسه کې په دې پیښه کې د وژل شویو شمیر 10 او د ټپیانو شمیر 250 تنه وښوده. دا حمله چې د ولسی جرګې په غړي باندې وشول، دینه یو ونې وړاندې د ولسی جرګې د یو بل غړي په موټر باندې توفیق وحدت په موټر باندې هم حمله شوې و چې نو موړې پکې هدف ګرځولې وو، مرګ جوړ رامن سکړه، خو خپل خاقله وحدت په دې پیخه کې ورته کوم ځان ونه رسیدو. که څه هم د کابل د تیرې ورځې په حمله کې طالبانو خپل لاس لرل رد کړی دی او کومې بلې وسلوالې ډلې مسولیت نه دی منلی، خو د کورنیو چارو وزیر تیر ورځ د پیښې په سیمه کې رسنیو ته ویل چې داسې اطلاعات ترلاسه کړي چې د طالبانو د کویټ شورا خپل کسانو ته امر کړی چې په خارونو کې انتحاري حملې او بمی بریدونه. ولسی جرګې د نن ورځې په غونډه کې وکیلانو له حکومت غوښتل ترڅو د وکیلانو امنیت خوندي کړي.
تیرمننه اکرام صاحب. قدر منوریدونکو، د جرګې د نننۍ پریکړې په اړه د بحث لپاره د ولسی جرګې غړی نعمت الله کریاب د شپه په مستقیمه اړیکه را سره ده. کریاب صاحب، ډیره زیاته مننه کوم چې زموږ بلنه مو منله. فکر کوي د امنیتي د هیواد امنیتي ادارو کوم کارونه نه دي کړي چې باید کړي وای د امنیت د ټینګښت په برخه کې؟
سلام تاسو ته، آزادۍ رادیو ټولو معزز اوریدونکو ته درنښت وړاندې کوم. په واقعیت کې چې د افغانستان یوازې د کابل نه، د ګرد وطن امنیتي وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی. نه یوازې دا چې د حکومتي منصوبین او مسؤلین په نخ کېږي، بلکې ښځې، ماشومان، عوام، د ولسی جرګې غړي او ځینې داسې غړي چې هغه په واقعیت کې تاسو نشئ انګېرولی چې هغه د په کومې سیاسي ډلې ټپلې او یا د داغو خلکو پر ضد باندې دریځ ولري چې هغه په افغانستان کې جګړه کوي. له بده مرغه خان محمد وردګ پرونی پیښه تاسو لیدلې ده، دا خورا بوږنوونکی یو حالت دی. د همدې په غبرګون کې نن ولسی جرګې تصمیم ونیو چې د امنیتي بنسټونو ټول مشران راوغواړي او د یو جی پی پلان، د داسې یو پلان چې په واقعیت کې مثمر وي، ګټور وي او عملا ثابت کړی شي چې دوی کولی شي په افغانستان کې د دغه ډول پیښو یا حداقل په لویو ښارونو کې د دغه ډول پیښو مخنیوی وکړي.
بله کریاب صاحب، سوال هم دغه دی چې د ولسی جرګې غړي، بله سوال دا دی چې د ولسی جرګې غړي او جرګه له وکیلانو او به د امنیتي ادارې له مشرانو څه غواړي، چې یعنی څه باید وکړي؟ دوی کوم خاص طرحه یا پلان ورته لري او که یوازې د هغو پر اجراتو انتقاد کوي؟
نه، ولسی جرګه خو اجرایوي ځواک نه دی چې پلان او طرحه ورته ولري.
مشورې خو ورکولای شي؟
بالکل، مشورې ورکولای شي. دوی په د قوت خاوندان دي، دوی ځواک لري، دوی امکانات لري. دوی په یوازې په کابل کې تاسو وګورئ څومره امنیتي ځواکونه او څومره ادارې دي، څنګه چې دلای شي چې د ښار په منځ کې په دغه ډول یوه ساحه کې بریدګر راشي. د دې لپاره پلانونه هم ولسی جرګه لري که هغه عملي کړي او هم خپل د په ډېرې اسانۍ کولی شي. تاسو وګورئ د کابل ښار په داسې یو ښار بدل شوی دی چې د سړک په سر زرګونه لاسی کراچی ولاری دی هلته کې دوی تحقیق نشي کولای. په همدې ډول ځینې په بیلابیلو جامو کې خلک د همدغو سرکونو په غاړو باندې لاسی پراته وي او پوښتنه تینه کېږي. هغه د پوډري په نوم هم دلته یو څوک کولای شي چې خپل وزیر خلق ځای په ځای کړي او بیا د همدې نه په استفادې د خان محمد وردګ باندې برید په همدغه شان یو حالت کې رامنځته شوی. که امنیتي منصبین او مسؤلین د ښاریانو خصوصا د ولسي جرګې د وکیلانو او د مقاماتو د امنیت په خوندیتوب کې پاتې راشي، ولسي جرګه مجبوره ده د هغو متعهداتو په بنسټ باندې چې دوی د رایې اخیستنې په وخت کې کړې وي دوی استضاع کړي او بالاخره داسې څوک راولي چې په واقعیت کې یوازې خبرې نه کوي، یوازې پلان نه لري، بلکې دغه پلان په عملي کېدو کې عملا ولس ته وښيي چې موږ دغه پلان او دا عملي.
بلې کریاب صاحب، زموږ وخت کم دی. یو ورسته پوښتنه که لطفا په لنډو سره ځواب راکړي چې حکومت وایي د بهرنیو استخباراتو او شلو زیاتې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعال دي، نو که د ولسي جرګې دا فشار دوام وکړي حکومت به نور هم کمزوری نشي؟
نه، د ولسي جرګې فشار به داسې نه وي چې ګوندي امنیتي بنسټونه کمزوري کړي. دا هغوی به غوښتنه دایي چې دوی چې څه وایي باید عملي کړي. امکانات که نه لري ولسي جرګې ته به یې ووایي که دومره امکانات وي، دومره صلاحیت وي، دومره واک وي او د دومره ځواکونو شتوالی باوجود د هغسې هم د پېښې مخه نه شي نیولی. دا د ضعف او د کمزورتیا په معنا نه ده چې حکومت کمزوری کوي، بلکې حکومت دې ته مجبوره کوي چې ځینې داسې اقدامات وکړي چې په ښارونو کې د پېښو مخنیوی ترې وشي.
ډېره زیاته مننه د افغانستان د ولسي جرګې غړی نعمت الله کریابو چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادۍ راډیو واورئ.
لپی یو ستډیو د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري او سم اجمل تورمان ته وښی چې اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د پروسس او صادراتو د پراختیا په هدف کرنیز کمپلیکس جوړیږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې تیره ورځ ناوخته په دې اړه د ولسمشر غنی په مشرۍ غونډه جوړه شوې وه. ښاغلی رستمی وایي په غونډه کې پریکړه شوې چې د کرنیز کمپلیکس جوړول دې له کندهاره پایل او وروسته دې د هیواد په نورو زونونو کې تطبیق شي. د نوموړي په خبره ولسمشر غنی دغه شان ټینګار وکړ چې خصوصي سکتور سره دې کار وشي تر څو وتوانېږي د صادراتو په ځانګړي ډول د افغانستان د کرنیزو کو د صادراتو کچه لوړه کړي. د خبره ښاغلی غنی دا هم ویل چې متحده عرب امارات، قطر، کویت او سعودي عربستان د افغانستان د کرنیزو محصولاتو لپاره ښه مارکیټونه دي او باید ورته کار وشي. د افغانستان د قانون وزارت اتشپیت قانونه داوطلبۍ ته وړاندې کوي. د دغه وزارت ویان عبدالقدیر مدفی نن ازادي راډیو ته وویل چې د اتشپیتو قانونو د داوطلبۍ موضوع د اقتصاد عالي شورا منلې او تر دې دمه په 23 ولایتونو کې 100 قانونه ځانګړي شوي چې 800 میلیونه افغانۍ پانګونه پرې کیږي. نوموړي وویل د کوچنیو قانونو د استخراج د ولسي بهیر د پیل تر څنګ خصوصي سکتور ته هم د پانګونې د بهیر د ساده کولو لړۍ په پام کې نیول شوې ده. د قانون وزارت وایي هغو قانونو ته به ډېره پاملرنه وشي چې د دولت خزانې ته عواید راوړي. د نوموړي په خبره د افغانستان د قانونو استخراج به تر ډېره په دغه هیواد کې د بېوزلۍ د کچې له کمولو، د کاري زمینو د رامنځته کولو او اقتصادي پراختیا لامل شي او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو آثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1 افغانۍ، 1.3 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.2 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ او 45 پوله، زر ایراني تومنه 3 افغانۍ او 40 پوله، زر هندي روپۍ 1.40 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 402 افغانۍ.
سموک راګل ازادۍ راډیو او قدرمن اوریدونکو ورزو نړیواله مسلې ته. په داسې حال کې چې د برتانیا په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد واکسین پیل شوی، په متحدو ایالاتو کې د دې وبا له کبله د مړینو شمیر په بېساري ډول زیات شوی. په همدې حال کې په ځینو هیوادونو کې د کورونا یو نوی ډول خپور شوی چې ویل کېږي د مخکینیو هغو په پرتله ډیر ژر خپریږي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره اسمت څاروان را سره دی. څاروان صاحب
مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل په بریتانیا او یو شمېر نورو هیوادونو کې د کورونا پر ضد هلې ځلې روانې دي، واکسین جوړ شوی دی، خو له دې سره سره د دې وبا له کبله په ځانګړي ډول د امریکا په متحدو ایالتونو کې د مړینو شمېر په زیاتېدو دی. د بریتانیا صدر اعظم سر له پرون څخه په خپل هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت بندیزونه اعلان کړل. بوریس جانسن په یوه تلویزیوني وینا کې وویل په لندن ښار او د دغه هیواد په یو شمېر نورو جنوبي سیمو کې باید هغه پلورنځي وتړل شي چې پرانستل ضروري نه دي. جانسن دا بندیزونه په داسې حال کې اعلان کړل چې په دغه هیواد کې د کورونا یو نوی ډول چې ډېر ژر سرایت کوي په اروپا کې د خطر زنګونه کړنګولې دي. صدر اعظم جانسن او بریتانیایي متخصصان ویلي چې د کورونا دا نوی ډول تر لومړني هغه په سلو کې اویا ډیر سرایت کوي. دا وایرس لومړی پلا د سپتمبر په نیمایي کې د انګلستان یا انګلند په جنوب ختیځ کې څرګند شو او اوس په لندن کې ډیر دی. په بریتانیا کې د کورونا د یو نوي ډول خپرېدو او د دغه هیواد د حکومت د لوري د بندیزونو له زیاتېدو سره هم مهاله د دې وایرس له کبله د مړینو شمېر په ډېرېدو دی. د امریکا د درملو او خوراکي موادو ادارې د موډرنا شرکت د کورونا ضد واکسین تایید کړی او د تولید اجازه یې ورکړې. دا په یو ونه کې دوهم واکسین دی چې په امریکا کې د کورونا پر ضد د بیړنۍ استفادې اجازه ورکول کیږي. که څه هم تر دې وړاندې د فایزر او بیو ان ټیک واکسین تر امریکا مخکې په بریتانیا کې پیل شوی و، خو موډرنا لومړنی واکسین دی چې تر بل هر هیواد وړاندې په امریکا کې د تصدیق اجازه مومي. د ان بی سی نیوز د راپور له مخې امریکایي چارواکي وایي د موډرنا نشته 5 میلیونه دوزه واکسین د متحده ایالاتونو 3200 اته پنځو سیمو ته د فوري لیږلو لپاره تیار دی. د خبرو شویو اسنادو پر اساس موډرنا واکسین تر 15 سلنې پورې د کورونا وایرس په مخنیوي کې اغیزمن دی. تیره اونۍ په امریکا کې د فایزر او بیو ان ټیک کمپنیو واکسین ته اجازه ورکړل شوه او د دوشنبه په ورځ په امریکا کې د دغه واکسین تزریق پیل شو. د فایزر او بیو ان ټیک له واکسین سره د موډرنا واکسین یو لوی توپیر دا دی چې د موډرنا واکسین د ساتنې لپاره ډیر سور ځای ته اړتیا نه لري او په عادي یخچالونو کې ساتل کېدی شي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس او میرمنې کارن پینس د تلویزیونی کمرو په وړاندې د فایزر کمپنۍ واکسین وکړ. د منتخب ولسمشر جو بایدن د واک د انتقال د ټیم غړو ویلي چې بایدن به هم د دوشنبه په ورځ دا واکسین وکړي. د متحده ایالاتونو د کانګرس د استازو جرګې رئیس نانسی پلوسی هم د فایزر کمپنۍ واکسین کړی دی.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو اسمت څاروان زما همکارو چې د کورونا وایرس پر ضد د واکسین د پایل او د کووید 19 ناروغۍ د نوې بڼې د خپرېدو په اړه جزئیات واورول.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبرې مجله اوري. په پکتیا کې ساکال د کورنیو بې ځایه شویو کډوالو شمیر زیات شوی دی. د کسانو تر ډیره د جګړو له کبله خپلې مینې پریښي او د پکتیا مرکز ګردیز او شاوخوا نورو سیمو ته کډه شوي دي. دا څرګندونې په پکتیا کې د کډوالو په اړه یوې نوې جوړې شوې غونډه کې شوي چې جزئیات نجیب الله الوخیل اوروي.
په پکتیا کې د کډوالۍ نړیوالې ورځې د لمانځنې د ناستې ویناوالو اقتصادي ستونزې، د کار نشتوالی، امنیتي ګواښونه، قومي ستونزې او ورته نور مسایل د کډوالۍ او داخلي بېځایتوب د اساسي لاملونو په توګه یاد کړل. په ګردیز کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان مسؤول اسحاق افغان وویل سږکال په سویل ختیځ زون کې تر هغو سیمو هم پکتیا ته ډېر داخلي بېځایه شوي راغلي چې هلته امنیتي ګواښونه او عملا جګړې روانې دي.
په پکتیا کې داخلي بېځایه کېدنه د نورو ولایتو په پرتله باندې د غزنی، پکتیکا او خوست زیاته وه چې موږ د زرو په شاوخوا کې تقریبا داخلي بېځایه شوي په پکتیا کې ولرل، تقریبا د 500 په شاوخوا کې په غزنی کې ولرل، نو تر غزنی هم موږ پکتیا کې سکل داخلي به ځای کې نه زیات لري.
د پکتیا د خزو چارو رئیس نسرین نوریا خلوی هغو به ځای شو خزو چې لول سوال یو دوی ته مراجعه کړي ډېرې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
موږ سکل زه ډیر د مراجعین سیدی هغه موږ په دغه حصہ کې لرو چې دول سوالو څخه ډیر خويندې راغلي دي او د دوی اقتصادي مشکلات ډیر زیات شوی. رئیس سروي اوسي او څه همکاري سیدی دوی سره اوسي یا نغدا یا خوراکي توکي هر څه چې ورکول کیږي زه فکر کوم پغه یو هغه د دوی لپاره کفایت نه کوي. ای دوی لپاره باید د سی پایدار د سی برنامه په نظر کې ونیول سي چې هغه څه تر سو پورې د دوی خپل اقتصاد په فو دروي او د دوی مشکلات حل سي.
د پکتیا د کډوالو چار رئیس عبد الله مرهونی وایي
د کډوالو لپاره تر ټولو مهمه موضوع د سرپناه موضوع ده. زموږ اکثر پکتیاوال مثلا یو کورنۍ چې لس نفر غړي بهر تللی دي اوس چې بیرته راستنی کیږي یو کورنۍ نه لس کورنۍ جوړ شوې دي. هڅه به دا وکړو ان شاء الله په راتلونکي کال کې پلان لرو تر څو د دوی لپاره د خارګوټي او د سرپناه موضوع مسایل حل کړو.
بل لوري ته د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وایي چې سږ کال 1.3 بې ځایه شوې کورنۍ لري.
د هغوی لپاره مونږ د 2000 نه زیاتې نغدي پیسې غیر غذایي مواد کمپلې ترپالونه او د صحي بکسو مرسته کوو. اما اساسی ستونزه د دوی د ځای نشتوالی دی.
بل لوري ته د پکتیا په گاوان خوست او پکتیکا کې بیا له شپږو کلونو راهیسې د وزیرستانیو کډوالو تر 10,000 ډېرې بایومیټریک شوې کورنۍ میشتې دي چې هغوی هم د ژمنیو وسایلو سوانګ توکو او خوراکي موادو د مرستو غوښتنې لري.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکی
مهمانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه وکړم.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپنۍ او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
سموږ غاګل ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له او د ماخام تر او ورځې د اونې خبريږي. د مخام په وو بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او له امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له او د مخام تر او ازادۍ رادیو اوري او ځان شیبه پر شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. او سم قدرمنو اوریدونکو ستاسو پیغامونه تاسو لا پیغامونو
ورور از د کونال ولنه خبر کوم دا د وګړي کال کی چې موږ د مایبون روپي نه راکای او واسطو شه د کلیو باندې کله بالا باندې چا واسطه غی کار کی او واسطه نه هغه تا کتاب چې په سر 5000 روپي اخلي او خپل هغه روپي هغه ماشله والا کړي. موږ دا مشکل د کونال د بعض مایبین د دې مشکل وزارت سره شریک کړي چې دا کونال ریاست والا د خلکو خپل حقوق ورکي. سلام
زواحب لا وطن دو زمل ولایت تدریش نو سره د کړهګه د سیم سنتاس متماس کیم واول مال د سنگل کې سلام شبک سلام خدس تاسو سلام شرکت سلام سرکار دا ګای نه وخت د سی بس لږ لږ کار کوي ډیر کار نه کوي. موږ د ګورپور چراغ صدای نه وچ را راته پال کې او راته سمای کې موږ د ډیر وسر په تکلیف یو بس پاوته کې مثال اته تلیش تا پاره نور بندي سو کدا غره تا پاره کې مننه د دې رادیو څخه. زه حبیب الله غم شریک د کندهار ولایت سره ستاسو پاره کې یم. زه د افغانستان د حکومت داخلي چارو وزارت همدارنګه ټولو مسؤلینو څخه په ډېر درنښت ډېر احترام خپل دغه یو پیشنهاد لرم چې دوی باید اقلا زموږ پر دغه اوسنی ځوان کشر باندې ډېر زر شوی وکړي غفلت ونه کړي ځکه چې نن موږ داسې ګورو چې ټول افغانستان په ټولو ښارو کې په هر ناحیه په هر کوڅه کې د فوډري موادو مخدره موادو پاکیان
ناس کی پلارو پکسو کی او زمر ټول ځوانان په دا غر نشي مواد باندې رښت کړل دا ځوان خوان د جامع بازار دی دا زدې ټولنې پر دی بل اخر د دې څخه یو معتاد انسان جوړ شو چې د ټولنې او د کور روزو باندې درن بار پیتی سو نو زما دا خواهش دی چې دا غیسه کې ولایت کومندانان د امنیت جدي وسی انرن دا وزوت هدایت وکړي چې هر ځای چې دا د مواد مخدره او پلورل کې دا غیر تر غیر کینکی او د قانون منګول کې ورس پاره کې والسلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
په دوه اونیو کې په دوحه کې د بین الافغاني خبرو لړۍ بیا پیلېږي، خو په دې وخت